درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شېبې وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې و دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکینی وکړي او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوه هپدرې ما غونډه کې د افغان شزو مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. شاغلی بینت په نیو یارک ټایمز کې په یو مقاله کې چې نن خبره شو لیکلی دی د افغان شزو جنو او مدني ټولنې د غړو اغیزمن ګډون د دوه هپ غونډه کې پکار دی. د دوه هدرې ما غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یک شنبه په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روزوا او تنبایو وا ویلي چې د افغان شزو او مدني ټولنې استازي به د دوه هیتر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وای چې شاهد واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوزي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي ک په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غاړيبه په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوزیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او امینشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې تایید کړ چې د دې جبهې دوه قمندانان او یو ملګری د پنځشنبه په شپه د بغلان ولایت په کیران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼه کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیر الله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان یې وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمیر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزي. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهم لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي. ملګری ملتونه وایي د دوه دریمه ناسته د بین الافغاني ډیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وای چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړې، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. ښاغلي بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د روانې جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استازو په برخې اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به لیده کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری د کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته به د دغه سازمان مرستیال او د غراز په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په 3مه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونشي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي، خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. هغه بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په درې مناسبت کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیان ډکه پرېکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
The ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د دوه هیټري مګونډه دراتلونکو نه په پیل کې د خزو او بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان میرمنو ته د ګډون کولو په توګه بلنه نه دا ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ټکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او د غراست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
The Afghans and Afghan civil society have in the United
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یو ویډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبت کې د افغان خزو د غډون پاړه د خنو ته جواب وایي. د خزو اصول او امنیت کاری ډلوای د افغان خزو او جنو حقوقو د مذاکرې وړ نه دي. د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درې مناسبت د روانې جون میاشتې په 13مه جوړ شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خود طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکېنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونی زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادي په اړه دغه وزارت په کالنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري پر ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړی ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخې شي، وزورول شي، وهل شي، او یا له هغه نه بدتره.
Beaten or worse.
خو برعکس، امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که در اول طالب آمدن در کل وقتی ما را
کله چه طالبان را غلی پټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي، په خپله سیمه کې د شش ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکې غصب شوي، کډو ته اړ کړل شوي. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بالاخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوان او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریځ روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد د دې او پاړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوکو پیښو په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکني راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الایم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سری دانې پرېختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شر راختلی او سرې سرې دانې وې، په ویشت ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې وسخیم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کرکتنه چه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد یې ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوی شعري ټولګي خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سب شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای. خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر یو لاخو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نقضا کوي وایي چې د دوی ادبی غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړی برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنی وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهم دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښه ښه نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نه منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي پر اړخ کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کس به ټکه په ټکه لکه او به ملوصله راته تشریح بس ول، که یو درس غونډې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دی، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان شوزو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښهوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زموږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لاره ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاسیا تی وی چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی. د دې بهیر غونډې غټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په ډیرو غونډو کې کرکتونو ته وخت ورکوو او په دې کرکتونو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کرکتنې برخې به یو له هغو برخو وي چې ډیرې لیکوالو به لیکلو ته وهڅوي او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې دغسې میرمنې شته چې د کرکتونو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتنې کې دې اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینې دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وی چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډله ییز بحث او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سی راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډي ګډون والو ته
لومړی مشته د کیسو، شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دم دغه توګه د معلوم معرفونه را ته روشانه کوي. دا توګه ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام را ته روشانه کوي. دا افغانستان دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو برچکه را پیژنې روشانه کې ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستون کې ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکه روشانه کړي سپراتلونکي کې شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته سوي سټیکر کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي د کرکتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي
کرکتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسوي ممکن په ادبی بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووای چې نه نه دا څه نه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوره ده چې پننه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وای چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا څه تغیر نه دی کړی پرتل دی چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کېدای شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی پیل ښه تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد له لویا سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم د کیسه خوندوره شوې وای
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلي راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغلی اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوي او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه د خبرې وی چې ما ته مور کاولی مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوتې وې دې شمار دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دا د دواړو برخې په دې کې رنګړل شي وو
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دی
زما لمشومتو یا چې ما ورته ویل دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت زوان شوی ما دا چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکل دی نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله مولا بانک تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کچرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي لدغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته جواب وي
ازمون صاحب تاسو کسام د اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره، هغه ټکی چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل دي. ما خپلی کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باتم دي، مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتونکي ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او غلی کی، غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي، هغه د خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل، ا دې عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او اټس کله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا وی، نو هغه خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړی باندې ډیر تنظیم وی او خوګلنه کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی، هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او دا هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي؟
ټول خاطره نه ده، او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمونګه سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي، خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راکېږي، یعنی یو مقید دغه دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفازا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده، هغه پکې راڅرګر کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري؟
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري، هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي، خو په دا اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کار نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستاره یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده، چې هغه نه پند او پند واخلي. دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي، یعنی د دې یو حدا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي، اول ته نو کرن نیټه ته ضرورت ده. دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ته وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې ووایه، نه ده د بل چا. خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره هم نشو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایستلی نشو. یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقی بیا هغه نه تطبیقیږي. پې
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایل او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي، او کومه شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یو نری پول لري، او سره یو له بل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پې نه چې وښایي، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکې.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو زما یو واضح بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دی شوی، دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي، او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. داغ په نسترن کې شعري ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 300 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلمي نظر پښتله
محتوا یې غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی، او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی، او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی. لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور، لزړه نه ده زما په شان ته هر سړی مجبور د هر خولي په فو کې متندې مونډلې ده چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مونډلې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونې په روسیو کې موسیقي ته مخه کو تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو وشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیوال ورځ ولمنځل شو دا ورځ لومړی ځل د 23 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په یو سل او شل هیوادونو کې په څه باندې زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمېر هنرمندان په واټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په یو وشتمه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو د غونډې تنظیم کوونکو د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندانو سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سغدريزي او د انتها پسندي تر هغه غري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري کسو کتن کې اتنو کې کسو شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړهونو سره مخامخ دي
خو په افغانستان او خیبر پښتونخوا زه ته سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي او دا موسیقي سره هنرمندان سره دا یو ظلم دی یو زیاته دی ځکه چې شیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته په من نه وي نو چې شیرته من ویل ته موسیقي وي شیرته موسیقي ویل ته په من موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړو کې په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړو
وندکی شریکې د افغانستان زدکون کی لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطح هم او منځلي شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کی هغه په خاص پتوګه باندې کیږي خو لکه د سی لکه واس د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه نو لکه د سی ما اوپن نه دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سیټ دا اول ځل کیږي په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونې خبرونه مهم دومره و زحمت شي بر لته سوې اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم شدي وي
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن ا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو خودنا زندان نڑوم دے تیر وما خودنا پیالے نسکو روم دے تش وما خودنا پیالے نسکو روم دے تش وما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکوروم دے تش وما خودنا پیالے نسکوروم دے تش وما خودنا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودنا تندیا مت وم دے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکور وم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خودنا تندیا مات وم دے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ
هيروم 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 خدنا 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 خدنا
دیار دے تصویر خالا اے رو ما خود نا پیالے پیالے نس کو روم دے تشو ما خود نا پیالے نس کو روم دے تشو ما خود نا
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره